پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا ساجی رډو ته دې سات خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي سر لنن څخه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د دغه وزارت پر اساس د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کشرو شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویاند معلوماتو لمخې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د یونامال مرستیال سره خبرې کړې دي. ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې ولیکل چې له مارک پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ. ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمنان شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ ورخوي. خو په تیرو څه باندې 1500 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هېواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ مسابقه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. له سریلانکا سره درېیمه لوبه به د سیشن بی پورس وي. تمره چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دی چې د ده د وشلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشهد پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې ورله مخه انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون د سری کچ تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماټان وایي په دې اړه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو یا جیو ډلې د استازیو خبرې پرون په پام کې وې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیې په اړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شول. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي. اوس د جرډو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، سور صلیب وایي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په اوږو نشي اخیستلی. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د شری ناروغۍ عمومي کمپاین پیل شوی دی. د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنې له 12 په چو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لرو.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو. ژمی کې امکان لري چې موږ تعداد مریضانو زیات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو په منځني سپد دول شپږنیو په ټول افغانستان کې اورئ. په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټن شویپ وایي نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان اوسنی بحران د اوسنی بحران بار په اوږو واخلي، بلکې باید پراختیایي سازمانونه هم لاس په کار شي او مرسته وکړي. شویپ وایي افغانان په ژمي کې له یوه ناشونی انتخاب سره مخامخ دي، ځکه د ده په وینا د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون مواد. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
پر ځای پاتې دي، کومک هم پر بند دی او ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې.
سوړ ژمی او د افغانانو د بېوزلۍ ځورونکي کیسې.
عبدالحکیم درې کاله وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بېلابېلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس د ده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره شوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي. کومک هم پر بند دی او اودت چې بېرته خپل مناطقو ته ولاړ شي هغه هم نشته.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډیرو افغانانو لپاره لا لوړاندې پیل شوی ډیر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه د ده له قوله د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون توکي. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه دې هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیویي پیغام په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولی د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي یا نور لوبغاړي لکه پراختیايي لوبغاړي کولی شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي. وایي د ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ او سینه بغل پېښې مخ په زیاتېدو دي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو او په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې د افغانانو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګویه نه دي او اړتیا ده چې یوه حل لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې ښکېل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خوا یې په ماشومانو کې د سینه بغل او خوارځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د 378 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. دغه سازمان ویلي چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې د شری ناروغۍ له 70 زیاتې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخاکان ناروغۍ د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم وي پوخخ لاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوس د میاشتې له 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې د افغانستان کې د شری د ناروغانو شمېرې راکمول دي او دلته د ماشومانو د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونه په شاوخوا کې ماشومانو ته هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې شری ناروغۍ سره د مخ ماشومانو کرش میر نه وړاندې کوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتو پیښو په وړاندې ښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خپرولو سره وویل چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ 378 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1000 زیاتې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ناروغۍ ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 5 کلونو کم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغي په ټول افغانستان کې خپل لمن غوړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتي چې په متروکو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنوا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوشنیدلي چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهلې دي. د طالبانو حکومت وایي چې نشي کولی په افغانستان کې لویدیځ قوانین عملي کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپله دنده بولي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر ولایت کې 400 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لورکول وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بوجنون کوي بللې دی او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بدني جزا ګڼې قضیې ثبت کړې دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تر ډیره د خلکو په مخ کې تطبیق سوي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوي دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په شپېتو درو وهل سوی او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په شلو درو وهل سوی دی. خو د بشري حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوی چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې درو شوزو او یو لس نارینه وته له 15 څخه تر 100 درو پورې جزا ورکول سوی ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکومتونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللې وو. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې هم په درو وهلو د 900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکول سوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسي کولی د ده په وینا لویدیځ قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. ښاغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نجدی دوی اونې مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنگسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
آزادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سجره ډو پروان خبرونه کې وړاندې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو او په هغه اړه راپور لرو. خو مخکې تر دې چې د نړیوال جام ته ورشو د ورځې یو نړیواله سیاسي مسله راخلو، د برېټانیا پوځي استخبارات وایي روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز میزایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د برېټانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي خدا جوتوي چې دغه هیواد د لرې واټن میزایلو زیرمې په کمی دوري. بلخوا جرمني له خپلو متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د قسمي قطاعات ولیږي کنه. په اوکراین کې د روسیې جګړه چې د فبروري میاشت په 14 پیل شوې لا هم دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبرې کړي ویلي دا که د روسیې اراده هر څه وي خدا جوتوي چې د دغه هیواد د اوږد واټن توغندیو زیرمې کمی سوي دي. دفاع وزارت ویلی اوکراین ته د یو وشتل سوی کروز توغندی د پاتیشونو له تصاویرو ښکاري چې دغه توغندی په 1980 کلونو کې د اټومي لیږد را لیږد لپاره ډیزاین سوی وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف له ملاتړه لاسوانخلي. ناټو ځواکونو د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوې کالینینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناټو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړی اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزنی قطاعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناټو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ، د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیې وزیر سرهی مارچینکو ویلي د روسیې د میزایلو تر حملو وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فبروري میاشتې پر 24مه پیل سوې لا هم دوام لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو. په قطر کې ټاکل شوی دی چې نن په قطر کې د دې نړیوال جام لوبو په ترڅ کې څلور مسابقې وشي. پولنډ له سعودي عربستان سره، ارجنټاین له مکسیکو سره مسابقه لري، تونس له استرالیا سره لوبه لري او فرانسه له ډنمارک سره. د نن ورځې لومړۍ لوبه د تونس او استرالیا ترمنځ ده او بیا دوهمه لوبه د پولنډ او سعودي عربستان ترمنځ، درېمه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ او څلورمه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ. دغو لوبو ته چې ګورو، د ارجنټاین او مکسیکو لوبه به ډېره سخته وي ځکه چې دواړه ډېرې پیاوړې لوبډلې دي. ارجنټاین خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه بایللې ده او مکسیکو هم یوه ډېره پیاوړې لوبډله ده، د امریکا د قاري ټیم دی او له ارجنټاین د لوبې سره بلد ټیم دی. د تونس او استرالیا ترمنځ لوبه شاید ډیره غشتلې او پیاوړې نه وي ځکه چې دواړه ډیر تکړه ټیمونه نه دي. د فرانسې او ډنمارک لوبه هم د پیاوړو ټیمونو لوبه ده. فرانسې د تیر جام اتله ده او ډنمارک هم د اروپا یو ډیر ښه ټیم دی. د سعودي عربستان او د پولنډ لوبې ته چې ګورو، پولنډ یو غشتلې ټیم دی. سعودي عربستان په لومړۍ لوبه کې توانېدلې چې ارجنټاین مات کړي، خو که چیرته سعودي عربستان په دې فکر کې وي چې دوهم پړاو ته ووسی نو نن به هڅه کوي چې پولنډ مات کړي. په پرونیو لوبو کې کوربه هیواد قطر مسابقه بایلوده او دا چانس یې له لاسه ورکړ چې دوهم پړاو ته ووسی. خو بل لور ته ایران چې لومړۍ لوبه یې له انګلستان څخه ډیره بده بایللې وه، شپږ ګولۍ خوړلې وو، په پرون دا هیله پیدا شوله چې ممکن بل پړاو ته ووسی ځکه چې یوه مسابقه یې وګټله. د انګلستان او امریکا لوبې پرون مساوي شوې. پدار نور جزئیات له احمد تکلاور.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکو پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې و، پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماتې ورکړه او د دریو امتیازونو خاوند شو، خو برخلیک بیا هم روښانه نه دی. د ایران بل لوبه به د راروانې سه شنبې په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځلې په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر یو درې سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولنډ او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانسه تر اوسه یو بریا لري او درې امتیازونه هم ګټلی دي. قطر داسې ښکاري چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تر بلې لوبې وروسته ښایي له نړیوال جام څخه ووزي.
له خبرونو ورآخوا
کنفرزیشن خبرونه پورستیو کې د طالبانو له لوري پارکونه او جیمونو ته د جنونو د تقدم مانیت موضوع راسپړلې ده. خبرونه د افغانستان د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي الیسون داویدیان په وینا لیکي دا د طالبانو له لوري له عام محضر څخه د میرمنو د حذفولو یو بل بیلګه ده. اخلي داویدیان له طالبانو غوښتي دي چې د شوزو او جنونو حقونه او آزادۍ بیرته ورکړي. خبرونه وړاندې لیکي په تیر نشتی نیمه پیړۍ کې په افغانستان کې د شوزو له حقونو څخه اکثر وخت د جګړې د توجیه کولو لپاره سیاسي استفاده شوې ده. کنفرسیشن وړاندې لیکي په 2004 کال کې د افغانستان په اساسي قانون کې د شوزو د حقونو موضوع ته پاملرنه وشوه. د اساسي قانون حکم کوي چې د پارلمان او ولایتي شوراګانو 50% کې څوکۍ باید د شوزو وي. په اساسي قانون کې همدارس افغان دولت مکلف ګڼل شوی دی چې د شوزو د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو درناوی وکړي او عملي یې کړي. خبرونه بیا لیکي د شوزو د حقونو په تړاو د جمهوریت په وخت د شوزو د چارو وزارت جوړ شو، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا پرمختګونه ودرېدل او د شوزو د چارو وزارت لغوه شو. خبرونه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو مسله هم یاده کړې ده او څرګندوي چې یو شمېر افغان ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ډېر جرأت سوله ییز لاریونونه کړي دي، که څه هم د دوی مخه نیول شوې، تهدید شوي، نیول شوي او شکنجه شوي دي. په دې لیکنه کې بیا راغلي دي چې په افغانستان کې د هر څه د ښځو پر ضد په داسې حال کې روان دي چې اکثر اسلامي هیوادونه د فیمینیزم د بیا راژوندي کېدو شاهدان دي. ګلوب اینڈ میل کاناډایي ورځپاڼه لیکي هغه افغانان چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د ارتقا په هدف د کاناډا له لوري په تمویل شویو پروژو کې کار کاوه اوس په پاکستان کې بند پاتې دي او وایي چې له یو کال څخه زیات وخت وشو چې دوی انتظار دي چې کاناډا ته به ځي. دا کډوال وایي چې اوس یې د خوراک او د کورونو د کرایې پیسې کمې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ورځ تر بلې ستونزمن کېږي. دوی کار نشي کولی، ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او په ځینو مواردو کې له دې خطر سره مخامخ دي چې له پاکستانه به وایستل شي. بل لور ته په افغانستان کې له دې ویریږي چې طالبان به له دوی څخه انتقام واخلي. ایوننګ سټانډرډ خبرونه بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې بریتانیا ته رسېدلې دي. دا خبرونه لیکي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته بریتانیا ته د تللیو افغانانو له ډلې لا هم څه باندې 9000 په هوټلونو کې ژوند کوي. د ورځپاڼې په باور د دغو کډوالو نیمایي ماشومان دي. ورځپاڼې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د روانې میاشتې د لومړیو وختونو شمېرې شریکې کړې دي چې 9242 افغانان په 3 هوټلونو کې په موقتي ډول ژوند کوي. د ایوننګ سټانډرډ په وینا څه باندې 2000 افغانان شخصي کورونو ته انتقال شوي دي. د پروسه شکل د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، څه باندې 2800 افغانان بریتانیا ته لیږدول شوي چې ځینې یې بریتانیایي تابعیت لري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دې پیغامونو ته مخه کړو د ښځو د حقونو په اړه یو نظر. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، دې کارپوهانو پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې چې طالبان د دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړې او د ښځو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه نظر ورکوي.
د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو مقابل کې تاوتریخوالی د بشري جنایت سره پرتله کیږي. اول باید موږ
بشری جنایت تعریف کو او د جنایت بشری د چا د خونه کیږي د امر مهمه ده. داسې نه ده که جنایت بشری طالب کوي موږ وایو دا جنایت دی او که بل خوا کوي هغې ته به څه ونه وایي. متاسفانه په افغانستان کې د څلوېښت کاله جنګ او په خصوصا په دې دېرش کالو کې په نویم کالو کې او اوس بیا تاوتریخوالی چې د ښځو سره شوی هغه زمان کې چې دوی ورته غلي پاتې شول حتی ورسره یې تعامل وکړ هغه سبب د دې شي چې دا نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کړي او دغه کار بیا تکرار کړي. که ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبي پښتنه کېږي د میرمن یعقوبي یا مثلا د میرمن نایب پښتنه هم شوې وای فکر نه کوم چې بیا به کوم زورواکی دونه جرأت کولی وای چې بیا به په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي.
مننه میرمن صاحبه. تر اوسه پورې متحدو ایالاتونو اروپایي ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړې دي خو د طالبانو دریز نه دی بدل شوی. نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه ده؟
متاسفانه دا کار دوام لري. اوس اکثره ښځې د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا یو ډېر کلکه ضربه د هغې رواني او اجتماعي او اقتصادي حالاتو ته دی. هر څه زر باید د دې مخه ونیول شي. زما په نظر باید د هر خوا نه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډېر شي څو دا چې دی وهڅول شي او مجبور شي چې باید ښوونځي پرانیزي او دا محدودیتونه چې اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته چې اتفاق لار نشي یا تاسو یا دا چې امام ته لار نشي یا کور کې کینی کارونه کې در هغه محدودیتونه جدي به ذکرې په ښځو باندې د واقعا یو جدي تاوتریخوالی دی د ښځو په مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رفع شي.
مننه میرمن صاحبۍ. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپلو غوښتنو منلو ته مجبوره کی وی هڅوي؟
دا چې ملل متحد یا ملګرو ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي معلوم دار اصلي اغیز چې دی باید پوهاوی ورته ورکړي. دا خو فکر کوم چې عمدي کارونه دي چې دی کوي او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانه شي او یا دا چې دی سره بحثونه ډېر نه شي فکر کوم چې دی به یوازې پاتې شي او هر څه چې زړه غواړي هغه به کوي. دی کې فقط قرباني افغان وګړي دي او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بېوزلي دي او بېچاره دي، هغه ښځې دي چې په کور کې ناستې دي، په افغانستان کې چاره د دې نه لري چې خپل ځان ته رسخ درآمد ولري. صدمه به هم هغه خلک زیاتره ګوري.
د افغانستان د ډنګ شوي ولسی جرګه غړي ګلالۍ صافي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وډان دي تر دولسمه په جو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو د نور مطالبو ترڅنګ په کابل کې د رژدو کسانو د درمل دی و مرکز ته ورولو چې څه حال دی. خو اوس د سجرډو تستاسو یو شمېره رسیدلی پیغامونه
د هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامیار ته استدا پیغام پرېږدم. هله د چیز ما پیغام به خپور کړي. دا سه ویل کېږي چې طالبان اوس هغه غنم ام ماتوي چې په هغه کې تاریاک راشنه وي. یا مثلا په پخوانی مځکه کرسوي وي د تاریاکو په مځکه غنم کرسوي وي، نو دا سه مځکه دلته ستا چې تاریاک په کرسوي وي د تاریاکو تخم بکښ رژېدل وي اوس شین سوی وي. نو دا اوس داسې کمپاین شروع سوی دی ځکه دوی په تاریاکو پسې ګوري، په غنمو کې هم ګوري چې تاریاک بکښې وي. نو که چیرې دوی په دې کار لاس پورې کړي دا د ولس سره بل ظلم دی. باید دې کار څخه دوی ډډه وکړي ځکه ولس ډېر ستړی دی، نو بیا دې نه ستړی کوي. نو هیله ده چې زما پیغام به خپور.
زه سپانه ګوله چین ولسوالۍ باندر نه خبرې کړم. مونږ چې کله پروسه کاري سروې کړې وه د وایي چې اوس وه ډالر درکوو، هغه نه پس مونږ یو کار وشو نو مونږ له چا پیسې راکړې او نه هېڅ شی راکړ. او د هغه نه پس دا نورو خلکو له برق خوږیانوي او که غوښتۍ یو کار ځای کې ورورې کړې او مونږ پته هېڅ پته ونه لګېده چې دا زمونږ په سروې شوې ټیلیفونونه مونږ ته کړي او پیسې اوس پته نه لګېږي مونږ چې دا څنګه چل دی. زمونږ لورپورو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ دغه چاټا کې راکا مونږ ډیر بے سور حالات کې یو.
زه په دار درزګان ولایت جراوت ورسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ د شیخ صاحب صاحب د مولیا کوب صاحب صاحب د منا برادر اخون صدا غوښتنه ده تاریاکه بند کړه تاریاکو په بدله کې د موږ ته نور تخمونه راکې. موږ کښتګر او بسګر دغه سي ناشتي کارونه شي نسته ټول خلک مسکینان دي. دغه مو پیغام دی السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا سجر رو پروان خبرون که وراندی دا زهر و کاروان پروگرام لرو خووست دولس به جاو دیش تقیقی دی لند خبرونه.